د مشال ریډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومند د خبرونو ویان شاین بنری او د تخنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ومني هله رم چې روغ جوړ وستي وخت شوه یو بجا په دې خبري غړی کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د قبایلی سیمو ته د مرکزی حکومت لخوا پورکل شو او پیسو کې منظور شو پیسو کې وبخي ممکنه غبن او دغه راز نور هم یو شمېر موضوعات لرو او د مشال ډیوی مجله به هم اورې پروسه نیمای کې خطر هڅه مکه له شاین بولیر خبرونه ورو
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 درو کلونو کې د قبایلی ضلعو په مالی پنګو کې تر سلویخت ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. د روان کال د اکتوبر په 15مه د بنو لمومند خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی ده. او د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو سازمانونو او سیاستوالانو په کابل کې پر سردار محمد داود خان بستریز روغتون پرونی برید غندلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 درو کلونو کې د قبایلی ضلعو لپاره په منظور کړل شو مالی پنګو کې تر سلویخت ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. سینیٹر ہلال الرحمن زیاته کړه چې مرکزی حکومت وایي چې دا پیسې د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ته ورکړې دي. د نوموړي په وینا صوبائی حکومت بیا وایي چې دا پیسې لګولې دي خو اکاونټنٹ جنرال وایي چې له ده سره یې ریکارډ نشته. بلخوا له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي سینیټر او د سفران قائمه کمیټې غړي دوست محمد خان مشال لیډو ته وویل چې د قبایلي سیمو لپاره په ورکړل شویو پیسو کې درغلي شوې خو دغه په وینا دا 3 ارب روپۍ نه بلکې 15 ارب روپۍ دي. د روان کال د اکتوبر په 15مه د بنو لمومند خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکا خیل پولیسو ډی سپی شیر اکبر د اکتوبر په 2مه مشال لیډو ته وویل چې ځایي کوچیانو پرون د بنو ړانګې غار سیمه کې ښایسته بیبي د بېهوشۍ په حالت کې موندلې وه. وروسته پولیسو هغه پوځي روغتون ته ورسوله او تر طبي معاینې وروسته یې خپلې کورنۍ ته وسپارله. نامعلومو وسلوالو د اکتوبر په 15مه پر ښایسته بیبي سربیره د ځنګلاتو محکمې درې نارینه چارواکي هم تختولي وو خو داغي درک لا تر دې د منه دی معلوم. پولیس وایي چې تختول شو کسانو در خوشی کول لپاره هلې ځلې رواني کړې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه نوی سخت ضوابط سمدستي لمنځه یوسي چې د بیان ازادي د خپل لاندې کوي. د رسنیو د ازادۍ دغه پیرس میشتې سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې 13 میاشت د خپرو شو قوانینو جاج خطرناکې قانوني لومې په ډاګه کړې دي. د سازمان په وینا په پاکستان کې انټرنیټ د بیان د ازادۍ او خپلواک ژورنالیزم لپاره یوازینی پاتې ځای ګڼل کیږي. د بی پولی خبریالانو سازمان لاړه خا د رسنیو د ازادۍ په جوړ کړي نوملړ کې پاکستان له 1 هیوادونو څخه پر 1 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري. او د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود بستریز روغتون پرونی برید غندلې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي خو اټکل کیږي چې د مرګ ژوبل شمېر ښایي زیات وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي پر طبي کارکوونکو هغو ملکیانو چې غواړي روغتیایي خدمات ترلاسه کړي دا ډول بریدونه له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو سرغړونه ده. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیایي مرکزونو باید حمله ونه شي. پرون لومړی روغتون ته نږدې د 2 چاودنو او ورپسې د ډزو غوږونه اورېدل شوي وو چې د رسنیو په راپورونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د برید ذمواري منلې ده. دا د دې وخت خبرونه.
مشال لډیو ته وګستې دا شاین بنرچ تاسو ته خبرونه وړاندې کول په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستانی سېنات د سپران قائمه کمیټه په غونډه کې انکشاف شوه چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې قبایلي ضلعو لپاره په مزدور شوو پیسو کې اربونه روپۍ کرپشن شوي. دغه راز د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو وروسته هغې غړې ته جمع شوي په زرګونو افغان وګړي څو ستونزې لري. پر دې هم تاسو لپاره راپور لرو او پر دې به هم خبر شي چې پاکستان کې ګرانۍ د عام ولس ژوند څومره اغېزمن کړي. خو تر هر څه مخکې رازو دې ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې انکشاف شوی چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې د قبایلي ضلعو لپاره په منظور کړو شو پیسو کې تر څلوېښت ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. تیر ورځ شوی دی غونډې په ایجنډا کې دا پوښتنې هم شامل وي چې زم شوو قبایلي سیمو ته تر اوسه څومره فنډونه ورغلي او څومره پیسې پکې لګول شوي دي. همدا ډول په دې غونډه کې د ترګري پر ضد جنګ وروسته د قبایلي سیمو د بیا بادکارۍ پر چارو هم خبرې وشوې. پړې تفصیل د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید له اسلام آباد راکوي.
غونډې ته د خیبر پختونخوا اکاونټ جرنل چارواکو یو رپورټ پیش کړو چې په هغې کې یې دا ورته وښیل چې په تیرو دریو کالو کې د مرکز د طرف نه خیبر پختونخوا حکومت ته د پخوانۍ قبایلي اضلاع دپاره څومره څومره فنډونه جاري شوي دي. او په بل طرف کمیټې د خیبر پختونخوا د پلینینګ او ډیولپمنټ ډیویژن د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د هم هغه تفصیلات مخکې راوړي چې تر اوسه پورې په د دریو کالو کې خوانی قبایلی اضلاع کې د څومره پیسو کار شوی دی. په غونډه کې موجود سینیټرانو د دواړو رپورونو جایزه واخیسته او په هغې نه پس د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وویل چې د مالی کال 2020 او 2021 دپاره پخوانی فاټا لپاره 15.9 ارب روپۍ جاری شوی دي. خو د خیبر پختونخوا منصوبه بندۍ او پرمختګ ډیپارټمنټ رپورټ دا وایي چې په کال 2020 او 2021 کې 23.6 3.3 ارب روپۍ منصوبو باندې خرچ کړي شوی دي. سینیټر هلال اویل چې د دواړو رپورونو د تفصیل په اساس په مالی کال 2020 او 2021 کې 23 ارب روپۍ ریکارډ نشته دی. د اویل چې د ای جی پی آر رپورټ لمخې د مالی کال 2019 او 2020 لپاره اته باندې 13 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي. او په بل طرف پی این ډی چارواکي وایي چې دوی په دې کال کې 25 ارب روپۍ په منصوبو باندې خرچ کړي دي. نو په دې حساب سره 14 ارب روپۍ غائب شوی دي. سینیټر هلال الرحمن وویل چې مالی کال 2021 او 2022 لپاره 11.8 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي. خو پی این ډی چارواکي وایي چې په کال 2021 او 2022 کې 8.22 ارب روپۍ په قبایلي سیمو کې خرچ کړي شوی دي چې په دې بنیاد باندې د 3 ارب روپۍ حساب چرته نه ملويږي. سینیټر هلال الرحمن مشال ریډیو ته په خبرو کې څه داسې وویل:
2018 نه چې کوم وخت نه مر شوی دی، دا غي نه واخل او کوم وخت چې فنډونه ورتل شروع شوی دي، دا غي چې نن موږ کوم حساب ولګولو پر ریکارډ کې ډېر عجیب خبره مخې ته رالې. د 3 کالو کې په ډیولپمنټ پیسو کې چې څومره پیسې راغلي، هغه کې 43 ارب روپۍ چې کومې دي د قبایلي علاقې هغه غایب دي، ریکارډ کې نشته. لکه صوبایي حکومت ته ملاو شوی دي او په ریکارډ کې نشته. او صوبایي حکومت وایي چې ما لګولې دي او اکاونټنټ جنرال وایي چې ما سره ریکارډ کې نشته.
په غونډه کې شریک د کمیټې یو بل غړي چې هغه د حکومتي ګوند نه تعلق ساتي، سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې د تیرې دریو مالی کالو د کرپشن خبره چیرمن سینیټر هلال الرحمن کوي، هغې سره زه اتفاق کوم، خو دا پیسې زما په حساب سره 30 ارب نه 25 ارب روپۍ جوړیږي. دا هم وویل چې قبایلي خلکو ته ډېرې ستونزې دي او په دې حواله سره ما د وزیر اعظم عمران خان سره خصوصي خبرې هم کړې دي. د مشال ریډیو ته وویل:
مو پرائم منسٹر ته 2 پیجز لیټر لیکلای دی، لکه چې صدر پنجاب ته د سپریټ سیکرټریټ ورک منسٹر خدای دې پورا غوښه سیکرټریټ روکا نو چې میرا فنډینا هم غوښی محفوظ وي، د
د یادونه ور دی چې دا د هغو پیسو حساب کتاب دی چې کوم مرکزی حکومت په قبایلی اضلاعو کې د ترقیاتی کارونو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړی دی. د کمیټۍ په غونډه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا پی این ډی ډیپارټمنټ او ای جی پی آر با یو ځل بیا یو یو منصوبې تحقیقات وکړي او هغه تحقیقاتی رپورټ به په راتلونکي د کمیټۍ په غونډه کې وړاندې کړي. گوہر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په درې نیمو او د هرې جمعې په ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واورئ.
اوردونکو د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو وروسته هغه غړي ته په زرګونه افغان وګړي جمع شي به غواړي چې پاکستان ته داخل شي. خو د دوی په وینا پاکستان ته د اکتوبر مهال سختو کړاوونو تیریږي. دوی وایي چې ناروغان یې هم په اوږدو قطارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي او پر ویزې لرلو سربیره په اسانه پاکستان ته نشي داخلېدی. اخوا بیا پر تورخم د پاکستان نظامی چرواکی وایي په تیرو دوه اونیو کې زرګونه افغانان پاکستان ته داخل شوي. دوی زیاتوي چې د کورونا کنټرول او پر پاسپورټ د دخولي ټاپې چارو تر څنګ ځینې داسې کسان هم د تورخم هغې غاړې ته جمع شوي چې اسناد نه لري او غواړي پاکستان ته داخل شي، نو ځکه ګڼه ګوڼه ورسره زیاته شوي. په نور تفصیل د مشال ډیو خبریال فرهاد شین ورجا کوي.
د اکتوبر په 28مه نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلق انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپل د دزل به مور مدغ م غدي دویش په تر روټ په سر پروته په مرکه مختل لمبر ورسد.
په تور خمزه نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات داسې شریکړل.
نو م عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما دیوین غول او شوګر راته لګیدل او عبدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه می وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دور مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړی په خپل لازمي سفارت کې ورکړی دا څنګه جالی دا خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپه را ته ول اولاله ما نو مونږ دغه غواړو چې وروره لګه سانته وی دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورس لانجی جوړو چاته و جاړي
نه مې پاته الله دې دا اجي کې هم نو سره عالم از روانه افغانستان زم اوس وې کړه ته په تذکرې باندې تلې او مو سوې تا ته دې مې تذکرې دا به خده چا په احمد کې نه زما د ورور جنازه پراته د لس کړه ته زرا تا کوم دا انسانيت دی دا انسانيت دی انسانيت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل د قتیږي او کیا نه یاد ار څه ختم کی ته چا به مریسته پراته چا به مړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته به څوک نشي رسیدل دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان را د ننګرهار اوسیدونکی یم. دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ را روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزه ده که پکې قطارونو کې قسمت خو راوټي پلو چې را نه وځي کېنې بس پاتې یا پلو دغه مرا دی چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او باید چې مونږ په تذکرو باندې شي معامله خو اسانه شي مونږ ته نو بس هېڅ مشکل به مونږ ته نه.
د د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزا ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته دې هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ټانک ځلی سیشن عدالت تیر ورځ د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علمجي مسید او د دریو ملګرو ضمانت منظور کړ او تمه ده دوی نن خوشي شي. علمزی به د درې ملګری بعد درې ورځې پس د ټانک له جیل خوشي کیږي. د ټانک پولیسو مشر وایي چې علمزی به د ملګری د ټانک په خرګۍ پوځي پوستا په سرکاري کار کې د مداخلت په تور نیولی وو. تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع سیشن عدالت 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب ماسید او د درې نورې مرګریو ضمانت منظور کړی دی او دوی و نن د 5 په ورځ په ټانک زندان کښې د درې ورځې قید نه پاس و خوشي کړای شي. د علمزیب ماسید ضمانت منظور کېدو په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ پیدا محمد مشال ریډیو ته وویل.
موږ 13 ورځ د علمزیب سره د ملګري دوی کیسونو کښې د موږ ضمانت جمع کړې وه. د موږ وکیل پیر شو. یو کیس ټانک چې 2019 شې موږ د پی ټی ایم د اول د نقیب شهید برسی بند جلسه وه، په هغه شم د بند یو کیس و پخښې ضمانت وشو. دوم کیس په خرغې په مکان باندې په چیک پوسټ باندې دغ د ایسار کړي وو، نو په اخ ټیم کښې بیا دغ د ګرفتار کړل. FC وال هغه بیا د جنډولې تاڼې ته ورکړل او جنډولې په تاڼې کښې په دغ د باندې FIR کاټ شو. پاښې دغه دفات شامل کړي وو چې دغ د لکه د دوی قانونو په منځ کښې نفرت جوړولې د تللی وو. نو هغه نه بعد یې دغه د ټانک ته شفټ کړل. نو موږ ټانک ډسټرکټ سیشن کورټ کښې کیس دایر کړی وو. نو موږ ته په دواړه FIR-ونو کښې ضمانت راکړو. 13 ورځ چونکې موږ ضمانتونه لیټ شول، بیل بانډونه هم چې جمع کول، نو د عدالت ټایم ختم شو. نو انشاءالله نن ورځ دغه دی د جیل نه خوشي کېږي او موږ به ضمانت هغه ورته کلیر کړي وي.
علمزیب ماسید د خپلې درې نورې ملګرو سره په 13 اکتوبر 2020 سعودی وزیرستان نه واپس راتللی په وخت د ټانګ ضلع خرګۍ فرنټیر کور پوځي پوسټ باندې گرفتار کړی شوی وي. او د ټانګ پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویلي وي چې پوځي چک پوسټ باندې په سرکاري چارکښې مداخلت کولو په الزام کښې عالمزیب ماسید او د ده درې نور ملګري گرفتار کړی شوي وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري ایښي دي؟ د انسان بنیادي بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپله ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خپرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خپرونه د هرې دوشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 او د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسپښین په 1:15 بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په ورستۍ نیمه کې د مشال رادیو مجله اونیزه خپرونه هم لرو. اوردونکو رازودی ته چې د بلوچستان د پښتون میشتي سیمې هنئی زلزلہ ځپلی وای چې کورون ته یې د رسیدلو زیانونو له کبله اوس په خیمو کې ژوند کوي او د مناسبې سرپناه د نشتوالي له وجې ماشومان یخ وهلي. په هنئی کې د اکتوبر پر 1 نیټه راغلي زلزلہ کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي او تر 300 زیات جوړ شوي او په زرګونه کورونه یخو بشپړه یا په جزوي توګه وران شوي وو. د بلوچستان گورنر د هنئی سفر پر مهال ویلي چې حکومت د کورونو جوړولو په اړه تګلاره جوړه کړې او له خلکو سره به پوره پوره مرستې کیږي. پړې نور حال د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
کله چې د اکتوبر پر 1 نیټه په هرنای کې زلزله راغله نو حکومت په سمدستي توګه د ژغورونکو عملیاتو پر مهال په ملبو کې ایسار خلک راوستل، لارې خلاصې کړې او بې کورسو کسانو ته د سرپنا لپاره خیمې او د خوړو شان ورسول. خو اوس د زلزلې د راتلو نږدې 4 اونۍ سوي او ځینې ځپل سوي کورنۍ وایي لا هم بهر په خیمو او جونګړو کې د تکلیف ژوند تېروي. زلزلې د محمد نعیم د کور 15 کوټې په بشپړه توګه تباه کړي او دوه ته زیان رسولی چې د پوینا د اوسېدو قابلیت نه دی. د ده د کورنۍ د غړو شمېر 24 دی.
زموږ په کور کې وو کمرې ولې وو کمرو تقریبا 15 کمرې مکمل فارغ دي. دوی کمرې چې هغه جزوی نقصان ورته راغلی دي. د کورو باندې چنټون لګېدلې د مالا غریب آباد ورته وایي تقریبا ګړ د آبادی او خاص شفت سوي ده. نیمه یو جونګړې جوړ کړي، هر سړی د خپل استاد مطابق جونګړې وغیرہ جوړ کړي دي. هغه کې ستیج دا ټیم د باران ډېر سخت خطره ده. یخ دی، کشنیان ګرد بیمار دي، نو دغه یخ له وجې څخه بیماریان هم ډېر زیات دي. په خیمو کې ژوند نسته، نه بجلی سهولت شته، نه د اوبو سهولت شته. د ورځې بیا د چې چا کمرې نړولې د کورو ته ځي او د شپې چې کوم د خبرتې ټینټو ته وځو واپسي بیا سبا وختي د کورو ته راځو. مطلب هېڅ دین نه ده، یخ ډېر زیات دی.
هرنایی د بلوچستان لیرې پرته سیمه ده چې پکې زیاتره کورونه خامه یا لخټو جوړ دي. زلزلې د نواب خان مانی کور ته هم زیان رسولی او د ده په خبره دوی ته آن د حکومت لخوا خیمه هم نه ده ورکړل شوې.
دا وخت 10% خلکو کورو ته ټینټونه رسېدلي دي، کمې مرستې رسېدلي دي، نور 70% کورونه سي. دا وخت هم شنه اسمان ته پراته دي. زموږ کرول مالا د ګریټ سټېشن تر اوسه زموږ ته هم ټینټ نه میراو سوې. زموږ هم شنه اسمان ته پراته یو. نو لري نه کې بیا ته په خپل حساب ورته ولګو چې نور نه کوته په نو دا څه وخت ورکې ټینټون.
زلزلې د حاجی عبدالغفار د کور څلور کوټې ورانې کړې او د ده په وینا دا وخت یوازې یوه کوټه د اوسېدو قابلیت ده.
زموږ کور غسدی هغه 15 کوټې دي. 15 کوټې کې څه دی؟ یو کوټه دا ټیم برابر ده، دا څلور کوټې نړیدلې. اوس تمبوګان مدا تر کړې سنیمې ما ایدو تمبوګان په خپل واخ سي دوه تمبوګان سرکار تور کړې. هغه دا کافی دي، صدا ټیم نارمل موسم دی گزاره کوي، سیخ را سیدا قابلیت نه. زموږ ته حکومت له طرف دا تر امداد مور تر سي ادا تر سیستم مور سي سره مور غدا برته د چتان متان دلته برابر کې دا کوټې موټي مور سره دوه امداد وکړي برته جوړ.
په دې اړه مشال ډیرو د هرنای ډیپټی کمشنر سهیل هاشمی ته په وار وار ټلیفون وکړل او په واتس اپ هم ورته پیغام پریښود، خو هغه ټلیفون پورته نه کړ او پیغام یې ولوستی خو د دې رپورت تر بشپړېدو پورې جواب را نه کړ. البته د بلوچستان گورنر سید زوراغا د نومبر پر لومړۍ نیټه د هرنای سفر وکړي او هلته د احساس پروګرام لاندې هرې زلزله ځپلې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکولو د منصوبې پرانیسته وکړه. دا پیسې به 3000 زلزله ځپلو کورنۍ ته ورکول کیږي. د کورونو د بیا رغولو په اړه د خبريالانو د یوې پوښتنې په جواب کې سید زوراغا وویل چې حکومت کورونو ته د رسیدلو زیانونو د اندازې لګول لپاره سروې پیل کړی ده.
سروې تقریبا مکمل شوې ده. د کورونو په اړه وفاقي حکومت یو تګلاره جوړه کړې ده چې له مخې به د خلکو سره پوره پر مرسته وشي. یو خو هغه کورونه دي چې بشپړ ورانه دي او ځینو ته جزئي توګه تاوان رسېدلی دي. د دې خلکو د پوره پر مرسته فیصله شوې ده.
خو زلزله ځپلو مشال ریډیو ټول چې حکومت باید د ورانوسو کورونو د جوړولو کار ژر تر ژره پیل کړي او ترڅو چې دا کار کوي نو باید د سخت ژمي تر راتلو مخه دوی ته ژمنۍ خیمه ورکړي.
عبدالحق کاکړ د ساد هنئی د زلزله ځپلو ستونزو په اړه راپور وړاندې کوو. سره زوی بلی موضوع ته د خبر پښتونخوا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ګرانۍ له وجې د ټولنې هر طبقه متاثره شوی. په دې کې ځینې کسان وایي چې کاروبارونو ته یې زیان رسېدلی او ځینو بیا خپل ماشومان له سکولونو ایستلي او مستریخانو کې یې پر کار لګولي. دوی دا خبره له هغو وروسته کړې چې د پاکستان شماریاتو ادارې په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې په اکتوبر کې د ګرانۍ شرح نوره هم زیاته شوې. بلخوا حکومتي غړي وایي هڅه کوي چې پر ګرانۍ زر قابو عمومي پړای. نور تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د ګرانۍ شرح 9.2% وه چې د تیرو څلورو میاشتو په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو سه مودې راهیسې خلک د ګرانۍ شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د ګرانۍ د ختمولو لپاره د اقدامات وکړي. د سوات اوسیدونکي بیګم د کټ سادرې ګنډي او کونډه ده. هغې د نومبر په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې سمو د وړاندې زوی هم مړ شو او د کور ټوله ذمهواري یې په سر ده. بیګم زیاته کړه چې د ګرانۍ او مالی ستونزو له وجې په خپل یو لمسی سکول پرېښودو او مستریخانه کې یې په کار لګولی دی. د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافي او ګرانۍ پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد، پنجاب او د خیبر پختونخوا په ځینو ښارونو کې مظاهرې کړي او وینا یې وه چې حکومت د هیواد معیشت تباه کړی او ولس د خپلې ډوډۍ لپاره فکر وړی دی. خو بیا د تحریک انصاف په مشر حکومت وایي چې د هیواد اقتصادي ستونزې د تېرو حکومتونو د ناکامو پالیسیو له وجې دي. د شبقدر جانگیر خان چې مستریخانه لري په خپل زوی سبق پرېښودی او له ده سره په مستریخانه کې کار کوي. جانگیر خان زیاته کړې چې د ګرانۍ له وجې نورو مستریانو ته تنخواګانې نشوي ورکولی نو ځکه خپل زوی په کار ولګو.
دومره ګرانی شو چې اوس مطلب دا دی چې مونږ ځان ته به دغه یو زیری راسه یو بل یو ماشوم رنګ راسه دی ځکه خرچې ډېرې دي او ګټه لږه ده. په دې وجه باندې مونږ خپل جین د سکول راویستو.
ګرانۍ یوازې بې وسله خلک نه بلکې هغه کسان هم اغېزمن کړي چې په ښارونو کې له لویو کمپنیو سره کار کوي. له مردان سره تعلق لرونکي محمد تنویر خان په اسلام آباد کې سافټویر انجینیر دی. هغه وایي په هیواد کې د خلکو تنخواګانې د پخوا په څیر دي خو د شیانو نرخونه په تیرو څو کلونو کې درې چنده زیات شوي دي.
په تیر دوه کاله کې آلموسټ چې مونږ به لکه مثلا یو هفتوار یا دوه هفتوار مونږ به لاړو ګروسري به مونږ راوړل نو هغه به زمونږ 5000 6000 7000 راتله. هغه سیز آلموسټ 14-15000 تر رسیدلې او اخراجات تقریبا ډبل شوي دي.
زیاتره خلک د ګرانۍ لپاره دکانداران هم ذمہ وار غني او تور پوری کوي چې خپل اندې د سلو شیانو نرخونه زیات کړي. خو په چارسده کې دکاندار شازیب خان د خبره ردوي او وایي چې اوسنۍ ګرانۍ د دکاندارانو په ګډون د ټولنې هر طبقه متاثره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ځینو ملګرو د ګرانۍ له وجې خپل دکانونه ختم کړل.
روزانه 50 روپیه 100 روپیه بوره خامخا گرانیږي. نن سبا ډېر خو خلک چې کم دي په 20 روپیه چینی وړي کور ته. نن سبا سونه شرمېږي مجبوري ده غریبي ده. اچھا
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې 2.44 روپیه د پېټرولو په نرخ کې 10.49 روپیه او د بجلی په یو یونټ کې 1.09 روپیه اضافه وکړه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه میراج الحق بیا مشال ریډیو ته وویل چې د شیانو د طلب او رسد ترمنځ په فرق کې د اضافې د حکومت د مالیاتي پالیسۍ او د حکومتي خرچو له وجې په هیواد کې د پاکستان د کورني پیداوار د شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
روزمره استعمال کې سبزی نه دی د غشن فروټس دا غي تړون خو د نړیوال انفلیشن سره یا ګرانوالي سره دومره نشته. البته کله تیلو نرخونه سیوا شوی او هغه تیلو نرخ نړیوال مارکیټ کې سیوا شوی او پاکستان هم په هغه ریشو سره دلته هم تیلو نرخ سیوا شوی نو دا غي به اثر راتلی شي. دویم کووډ کو تاسو ګورئ نو د دینه سپلای لاین کم چې دینه هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی چونکه کم پروډکشن یونټس دی اغیلا د خپل فل کیپیسټی سره پروډکشن لانه شروع کړي نو د سپلای یعنی د رسد او د طلب پمنس کې یو خلا ده.
نوموړي زیاته کړه پاکستان د ایم ایف پروګرام ته د تللو وروسته حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر کم کړ چې دا هم د ګرانۍ یو سبب دی. په دې اړه مو د خزانې وزارت چارواکو د مالیې وفاقي او صوبایي وزیرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د انرژي وفاقي وزیر حمد اصغر د اکتوبر په 28مه یوې خبري غونډې ته ویلي وو هیله ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې د شیانو نرخونه کم شي او که داسې وشول نو په پاکستان کې به هم په ګرانۍ قابو عمومي.
مشال لډیو ته وګورئ چې دا ونی سجمل چې تاسو ته په پاکستان کې د ګرانۍ پر موضوع راپور وړاندې کوو. او اوس لږ شپه کې وخت کې دن کې دی یو نیمه بجا او شاهین بنیری هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لږ د خبرونو لنډیز وګورو.
سره مشهد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په 13 کلونو کې د قبایلی ضلعو لپاره په منظور شوو پنګو کې تر 30 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال الرحمن د خبره پر په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال ریډیو ته کړې ده. بلخوا د واکمن تحریک انصاف د سینټ غړي وایي چې د قبایلی سیمو لپاره په ورکړل شوو پیسو کې درغلي شوی خو د هغوی په وینا د 30 ارب روپۍ نه بلکې 25 ارب روپۍ ده. د روان کال د اکتوبر په 25مه د بنو لبه مندخیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تختول شوی افسر موندل شوی او خپلې کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکاخیل پولیسو ډي اس پي شیر اکبر مشال ریډو ته ویلي چې ځایي کوچیانو پرون د بنو وړانګې غار سیمه کې خیسته بیبي د بے هوشۍ په حالت کې موندلې وه. وروستو پولیسو روغتون ته وړلا او بیا یې خپلې کورنۍ ته سپارله. د ټانګ سیشن جج د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر عالمزیب مسید ضمانت منظور کړی دی او دغه د خوشي کولو امر یې ورکړی دی. عالمزیب مسعود سره د خپلو درېو ملګرو د اکتوبر په 23مه له جنوبي وزیرستانه ټانګ ته پلار نیول شوی وو. د ټانګ د پولیسو مشر سجاد خان مشال لیډو ته ویلي چې عالمزیب مسید او ملګري یې د ټانګ خرګې پوځي پوسته باندې د سرکار په کار کې د مداخلت څخه قبله نیولي وو. د بی پولي خبریالانو سازمان پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه نوي سخت ضوابط سمدستي له منځه یوسي چې د بیان ازادي د خپل لاندې کوي. د رسنیو د ازادۍ دغه پیرسمیشت سازمان پرون په بیان کې ویلي چې 13 میاشت د خپرو شوو قوانینو جاج خطرناکې قانوني لوبې په ډاګه کړي دي. او د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو سازمانونو او سیاستوالانو په کابل کې پر سردار محمد داود بستریز روغتون پرونی برید غندلی دی.
دا شاین بنر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. او اوس د اونیزې د بی خبرونې مشال ډوی مجلې د خبرېدو وخت دی. دا ځل په خبرونه کې په سوات کې د یو ادبي محفل راپور تازه ورکړل شوی. په یو بل راپور کې اوري چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې کوم کتابونه چاپیږي او خرڅیږي. او د ارواخا د عبدالرحیم مجذوب په ادبي ژوند د یو پوهان مرکې ته هم په خبرونه کې ځای ورکړل شوی. د خبرونې قربان نجیب امیر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې په سواد کې د یو ادبی محفل حال ترکو. بیا ورای چې په جلال آباد کې د کتابونو بازار سوړ شوی او په وروستۍ برخه کې د ارواخه د عبدالرحیم مجذوب په ادبي قد او قامت له ډاکټر محب وزیر سره مرکه درته لرو. بدرګه مو کړئ. ا ادب له تنقید او کره کتنې سره وده مومي. د نن ځلیدونکي ادیبان د ادبي تنقیدونو پر زیاتېدو زور راوړي او ګڼي چې له دې سره نوي استعدادونه مخې ته راځي. د سوات د سیدو شریف په جهانزیب کالج کې هم داسې یو ادبي او تنقیدي غونډه د اکتوبر په 9 نیټه جوړه شوې وه چې په کې یو طرف ته د سیمې مخورو مشرانو، لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته او بل لور ته د همدې کالج ځوان کهول خپل تخلیقات وړاندې کړل. دا غونډه د علم ادبي ټولنې لخوا جوړه شوې وه. د مشال خبریال نیاز احمد خان دغې غونډې ته ورغلی و. نور حال دغه په رالیږلي راپور کې چې د یو شاعر په ترنم پیلېږي.
خوب کم سو بدلا سنا چلم د گل پپانو او بد شند پر ارنا چلم.
دا جانزیب کالج د پښتو څنګه په ودانه کې جوړ کړی شي ادبي غونډې صدارت شاعر او لیکوال عطا الله جان ایډوکیټ کوله. په غونډه کې د پښتو ژبې نور شاعران او ادیبان چې پکې همایون مسعود، ظفر علی ناز، محمد انیب قیس، اظهار احمد اظهار، د کالج پروفیسر احسان یوسفزئی او د پښتو څنګه مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا د ګڼ شمېر پښتو څنګه زده کوونکو سره ګډون وکړو. مشرانو زلمو شاعرانو ته خپل شعرونو ویلو موقع ورکړه چې پکې علمزیب حشمت وای
د مړ وجود سره د ساروغه کېدنه کېده د بیا راتلو وعده رو رو زیدنه کېده او هغه غرور هغه طاقت ورله چې اپریخې نه وو اوس د مخونو نه مینه ویریدنه کېده. دلته کې جون سو مرګ سو بندگی ولی وه. دلته کې جون سو مرګ سو بندگی ولی وه. په دې د ذاتي هټه ولې ختمېدنه کېده.
دین وړاندې محمد حنیف قیس خپل غزل غونډه کې ناس شاعرانو او زده کوونکو ته وړاندې کړو چې په ورمه شعر یې ظفر علی ناز خپله رای ورکړه.
ژوندون زما په زړه کې دی او زه د ژوند په زړه کې بس ما دې خلق ګوري د سپرلي د ګل په خوله کې.
شاعر ژوند د خولا یا د سپرلي د علامت په توګه دلته پکارولی دی او بیا یې د ځان په حواله باندې دا خبره کړې ده چې لکه زه دغه ځای یم په خولاګانو کې یم یا په سپرلو کې یم. او که سړی په دې مهین یو په خولا مهین یا په سپرلي مهین یو ما ګوري نو بس زه دغه ځای د ګل په خوله کې یم بس لکه بل ځای چېرته زما درک دې نه لګي. زما د دغې خولاګانو سره مینه ده، زما د سپرلو سره مینه ده او زما کار چې دی د دې خورول دي بس دغه.
د ادبي غونډې صدر عطا الله جان ایډوکیټ وروسته مشال ډېډو ته ویل چې داسې ناستې نه صرف په تعلیمي ادارو بلکې په نورو ځایونو کې هم پکار دي.
ادب خو د ژوند لپاره ډېر زیات ضروری دی او داسې ناستې چې نو د دې سره د خلکو نوي نوي فکرونه، نوي نوي خیالونه ذهن ته راځي، نوي نوي موضوعاتو سره آشنا کیږي. بیا د ادب کم موضوعات چې دي د هغې په هنري خلاګانو باندې پوه شي، د هغې په لوازماتو باندې پوه شي. زما په خیال په کار خو دا ده چې په ادبي حلقو کې دا شیونه ډېر زیات رواج ومومي ځکه چې د دې د برکته به زموږ ادب ریفاین کیږي، نوي نوي موضوعات پر راځي، نوي نوي خیالات پر راځي، نوي نوي جینریز به متعارف کیږي.
د ادبي غونډې تابع کوونکي او پښتو څانګې مشر پروفیسر عطا الرحمن عطا وویل چې دا غونډې د نصاب برخه ده خو دوی هڅه کوي چې د سوات هر ځای نه د پښتو ادب مینان دې کې ګډون وکړي.
وخت په وخت موږ دلته ادبي او کلتوري هلې ځلې کوو او دا یې مقصد دی چې زموږ د پښتو څانګه د نو د ادب او د شعر سره تړلې ده. دغه زموږ د کورس د نصاب څه ده، تنقید د دې ماشومانو په کورس کې هم شامل دی. څه ماشومان داسې چې تخلیق کوي، تخلیق کول غواړي، شعر لیکي، افسانه لیکي، بل صنف لیکي، خو هغې سره څوکي نه چې دا ورسره شعر کړي او د هغې اصلاح وکړي. نو په دې ناستو کې زموږ سره دغه ماشومان کینی موږ د هغې د مخې مشران پوهان راغوښتي په شعر باندې خبرې وکړي، د هغې تنقیدي جاج واخلي. نو ماشوم ته پته ولګي چې زه شعر لیکم نو پایه کې څه پکار دي او څه پکې نه دي پکار. په دغې خاطر موږ د عمل کو خپل ملګري په کوم شامل او دغه ماشومان راسره.
د ادبي غونډې په اخره کې زده کوونکو په خصوصي وینا د منګورې خوږجبي شاعر ظفر علی ناز خپل شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل.
نازړه دی وکاتو خندا دی هم نیمګړې وکړه، زما د زړه د دړ دوا دی هم نیمګړې وکړه.
د سوات ته یو ادبي محفل د رنگینیو نیاز احمد خان خبرولې. د ملکن مشهور شاعر رحمت شاه سایل په یو شعر کې وایي پیښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. خو نن سبا د پیښور او کابل حالات له یو بل سره په ټکر کې دي. که سوات کې ادبي محفلونه جوړیږي، خو هلته په جلال آباد کې بیا ادبي هلې ځلې ټکنې شوې دي. په ننګرهار کې د کتاب خپرندویه ټولنو مسؤلین وایي چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې ډیر کم کتابونه خپاره کړي او د کتابونو بازار په ټپه ولاړ دی. د دوی په خبره که وضعیت همداسې دوام وکړي، نو نه خو به څوک کتاب د چاپ لپاره دوی ته راوړي او نه به هم ورسره چاپ کړي کتابونه خرڅ شي. بل لوري ته په پیښور کې هم د کتابونو د چاپ او خرڅلاو بازار پیکه شوی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې په کې له پیښور وروسته د کتابونو د خپرولو یو شمېر ټولنې رامخته شوې وې او په سلګونو عنوانو کتابونه یې خپاره کړي ول. خو په تیر یو نیم کال کې چې د کورونا د وبا له امله پوهنتونونه رخصت شوي ول، د کتاب په بازار یې سخت منفي اغېز کړی و، خو د کتابونو د چاپ لړۍ نه وه درېدلې. خو اوس چې تازه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي، د کتاب خپرولو لړۍ په ټپه درېدلې او کتاب پلورونکي د کتاب له بازاره شکایت کوي. په جلال آباد کې ختیځ خپرندویه ټولنه چې د تیرو دولسو کلونو راهیسې فعالیت کوي، تر دا مهاله یې تر شپږ سوو عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي دي. د دغه ټولنې یو تن مسؤول زاید الله د کتاب په بازار راته وایي:
کومه وبا چې منځته راغله او د سره پوهنتونونه رخصت شو، نو د سره زموږ کاروبار یو څه چې نیم په نیمه ودرېده. خو په دې روسي وکړه چې روسي تحولات راغله او نظام بدل شو، دې سره د مامورینو معاشات ودرېده. هغه محصلین چې مخکې هم وظیفه کوله او تر څنګ یې پوهنتون نه ویل، هغه بشارهګان پوهنتون نه پرېخوسته. نو څه دغه روسي تحولاتو ډېری افغانان په رواني ناروغۍ مخته کړه، بچارهګان د کتاب نه هم ډېر وړاندې شول، درې شي کتاب اخلي. نو وایي چې یاره موږ هغسې مطالعه نه شو کولی لکه څنګه چې مخکې کوله. په دې دوه دوه نیمو کالو کې بیا په دې روسیې کې کتابونو چاپ لړۍ خو مکمله ولاړه ده.
مومن کتاب خپرندویه ټولنه چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او پر ننګرهار سربیره یو شمېر نورو ولایتونو کې کتاب پلورونکو ته خپل خپاره کړي کتابونه لیږي. د دغه خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي: جمهوری نظام کې به دوی هر میاشت تر 15 عنوانو پورې کتابونه خپرول، خو له تیرو دوه نیمو میاشتو راهیسې چې نظام بدل شوی یو کتاب هم نه دی خپور کړی.
د چاپ بازار خو فلحال اوس زرتویم په ټپه ولاړ دی. زمونږ د چاپچاری چې دی د مومن خپل ټولنې دا دوه میاشتې کېږي مونږ تر اوسه پورې یو کتاب نه چاپ کړی. په تیر جمهوری حکومت کې به مونږ هر میاشت لس نه تر پنځلس کتابونه پورې چې ډېر به کم مونږ چاپ کړل، نو مونږ به د میاشتې پنځه کتابونه حتمن چاپ کولو. کتاب بازار هم فلحال ولاړ دی ځکه چې دولتي پوهنتونونه رخصت دي. شخصي پوهنتونونه چې کوم اخلاص دي هغه کې بس د بعضي محصلونو وس کېږي، بعضي نه کېږي. د اقتصادي د ستونزو په وجه باندې محصل بیچاره کتاب نشي اغستې. اوس عمومي بس عامې مطالعې کتاب که مونږ درته ووایو نو د ورځې مونږ دوه یا درې دانې خرڅو، نو هغه حتی هغه مصارف هم نه پوره کوي.
یوازې ننګرهار نه چې په پیښور کې هم د کتاب بازار کمرنګې شوی دی. د منګل کتاب کور مسؤول پروفیسر اسیر منګل چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې کتابونه خپروي او تر دا مهاله یې په لسګونو عنوانه بیلابیل کتابونه خپاره کړي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
جلال آباد دے کا کابل دے کا پیخور دے کا کوٹا دا 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 سے یو بل سر تڑلی دی چی یو سیما کے سبد حالوی نا ببل داغی اثر پریوزی پیخور کے خواسم دا پختو کتاب سکنا خلی خوبیا ہم او نن سبا کتابونم سکنا چاپ کئی اپا پیخور کے اگا کتاب خلق اخلی چی یا خود شاعری وی چی لگ مقبولیت لری، او یا اگا کتاب چی اگا دا نصابی شپارسم کی وی یا بی ایس کی وی.
سرال دی چی پا افغانستان کی دا توی رسو کلون رئیسی دا دبی او زوقی کتابونو خرسلاو کمرنگی شوی و خو خبرندوی ټولونو به د پوهنتونونو او انستیتوتونو لپاره د ټاکل شوي نصاب کتابونه خپرول چې د کتاب بازار یې تر یو حده ګرم ساتلی و. خو اوس چې پوهنتونونه تړل شوي او له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي، د کتاب خپرندویو ټولنو د مسؤلینو اندېښنې زیاتې کړې دي.
له جلال آباد مو رپورټ اورېده چې هلته په دې وروستیو کې د کتابونو د چاپ او خرڅلاو بازار سوړ شوی. د مشال رډیوي مجلې ته غوږی. د د پښتو ژبې نامتو سپین روبي شاعر عبدالرحیم مجذوب له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي په ځانګړي سبک کې نظمونه لیکلي، غزلیزه شاعري شته، خوندورې ژباړې پښتو ته کړې او خلخل افسانې هم د پښتو په پخوانیو مجلو کې لیکلې دي. هغه د انګلیسي ادب د معتبرو شاعرانو شکسپیر او جان کیټس د شاعرۍ ځینې برخې پښتو ته اړولې وې. نوموړی د 1915 کال د جنوري په 14 په لکی مروت داد میداد خیلو کې زوکړ. هغه د 2021 کال د اکتوبر په 23 د بټ آباد په یو روغتون کې وفات شو. ما د نوموړي پر ادبي ژوند له وتلي ادیب، شاعر، څېړونکي او د پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر سره خبرې وکړې. لومړۍ پوښتنه مې دا وه چې په پښتو ادب کې د مجذوب مقام څه دی؟
مجذوب صاحب، تاسو خبره وکړه چې د ادب په کم ډګر وو، نو هغه نه مخکې تاسو خپلم ذکر وکړو چې هغه د نثر په پرتله په نظم کې، او بیا په نظم کې هم خصوصا چې موږ څه نظم کم صنف وایو، او د جدید نظم په حوالے سره هغه ډېر یو داسې معتبر نوم وو چې ځکه د پښتو د جدید نظم داسې د 5-6 کسانو نمونه اخلم، نو یو نوم به پکې د مجذوب صاحب خامخا راځي.
ډاکټر صاحب، د زه چې د امین الله داودزی یا د کوټې د راز محمد راز او د مروتو د مجذوب صاحب نظمونه لولم، نو داسې را تخکاری لکه د عالمی ادب نه چې چا شاهکار نظمونه پښتو ته اړولې وي، داسې به په دې قطار کې د ځینو نورو پښتنو شاعرانو نمونه هم راځي. به معنی مطالعه کړي په دې لړۍ کې به نور نمونه هم وي. پښتنه مې دا ده چې د مجذوب صاحب یا د دغو او ځینو نورو شاعرانو د نظم سټایل، محتوا، پیغام، ډکشن، آیا ځکه عالمگیر معلومیږي چې دوی نړیوال ادبیات زیات مطالعه کړي که څنګه؟
یقینا مجذوب صاحب لکه تاسو د دوو کسانو ذکر ورسره وکړو، زه بداسې وایم چې لکه د په دې نوم وړاندې لږ مخکې که لاړ شو، که غنی خان واخلو یا اجمل صاحب، اجمل خټک واخلو او یا حمزه شینواری واخلو، نو په دې درې یا سید رسول رسا او فضلک شیدا، نو په دې پسې جخت بیا نوم دی مجذوب صاحب راځي. او مجذوب صاحب داسې وو چې هغه لومبنی کس وو چې په شعوري توګه د نړیوالو ادبیاتو چې کم هلته کمې تجربې شوې وې یا هلته کم روایتونه موجود وو، هغه یې په شعوري توګه پښتو ته راړولي وو. هغې نه مونږ په ژوند دا تپوسونه ډېر کړي دي. هغوی به مونږ ته د انګریزي د 5 شاعرانو نمونه ډېر په دغه سره اخیستل چې په هغې کې بایرن، وردزورت، شیلی، کیټس، کالرج، دا نمونه به هغې مونږ ته ډېر زیات ښودل او لکه هغې نه ډېر زیات متاثره وو. ځکه خو هغه ته مجذوب صاحب ته باقاعده د پښتو کیټس هم ویل کېږي که نه، او هغې سره هغې چې کوم د رومانټیسزم حوالې سره کوم روایتونه په انګریزي ادب کې دغه مضبوط کړي وو، هغه د پښتو کې زه وایم چې په لومبنیانو کې دی چې په رومانټیسزم تجربې مجذوب صاحب کولی.
نو بله پوښتنه به مې دای چې مجذوب صاحب د شکسپیر او جان کیټس د شاعرۍ ځینې برخې پښتو ته اړولې، ما نه دي لوستې، تاسو به کېدای شي لوستې وي. ستاسو په خیال د عالمی ادب د دغو ستورو شاعرانو ترجمې د پښتو ادیبانو لپاره به خو ښایي دغه وي، جالبه وي، خو عام لوستونکو دپاره دغه څنګه وي؟
داسې دي چې مجذوب صاحب کمال دا کړی دی که هغوی خیال وي هغه د مینې تندې په نوم باندې د وینس ترجمه کړې ده، خو هغه دومره په ساده انداز کړی ده، دومره په کلیوال انداز رنگ یې ورکړی دی چې هغه کې لکه کتا سو خیالو کې هغه پکې د لکی مروت هغه ایون چې هغه پکې شکسپیر خو د یورپ یا د انګلستان هغه ځایونه یاد کړي دي، د باقاعده د ځایونو نمونه هم ورته د لکی مروت د سرا درگاه او فلانې ځای او ډنګلې ځای یاد کړي دي، ورسره یې پکې کردارونه نمونه چې کوم دي هغه یې اړولي دي. نو هغه د عام لوستونکو لپاره هم داسې نه معلومیږي چې انداز د انګلستان یو ڈراما یا منظمال والا، بلکہ لکا خل دے مروتو یو داستان والا، نو عام خلق دا پارا ہم پکے صدا سے لکا زغم مشکل نشتا اور خانت رہا اخلی بالکل ډیر زبردست او خوان دی ته غشت هم دی چې څوم لوستي دی هغه شاعران او ادیبان دی او هغه عام خلک دی.
او د عبدالرحیم مجذوب سے شاعری کې د مروت لهجه سمره جوته ده
داسې داسې دا ما په سوزای مخکم دا خبره کړې دا بلکې ما یو کتاب لیکل دی په غوڼه مجذوب د شاعری تنقیدی مطالعه په دې کې هم دا غشي کوټ کړې ده
صحیح
چې د امیش خلیل سے په پښتانه لیکوال مجذوب سے مروت والا لہجہ استعمال کرے دا نو پدے وجہ لگا دے او دے وجہ نہ لگ دے خلکو دے توجہ نہ توجہ دے مجذوب سے نہ کٹ سوا دے خصوصاً دستکون کو دے اسٹوڈینٹانو اوی دا خیال کرے دے چھے گنی دا چھے ہمیش سے منتدا سجیس کوی چھے گنی دے مشکل دے نو بس دے تلاس مور لائے او زه دې خبرې سره خپل اتفاق نه کوم. هغه دې مروتواله لهجه نه دا استعمال کړي, هغه دې مروتوال ټکی استعمال کړي دي
صحیح.
نو لکه ڈکشن چکم دے لغت چکم دے آغا زائی زائی پا زائی دا سے ٹکی راوڑی دی خو آغا ٹکی ہم شعوری تو مجذوب سے دا کار کرے دے چی خو آغا ٹکی چی دیر نایاب ہو دیر خواگا ہو دیر لکا مانی خیش ٹکی دی او زوائم چکا دا ٹکی لکا دا سے منگے پا فیصدی تقسیم ہو نو دا بس چرتا دے مجذوب سے پا کلام کے دو فیصد آوی
صحیح.
نو خو هغه ټکو پکې خوان پیدا کړی دی, رنگ پکې پیدا کړی دی. نور مجذوب سے مکمل د پښتو چې کوم معیاري لهجه ده په هغې کې شاعري هم کړې ده او ډېره اسانه یې کړې ده. داسې د مروتو د لهجې دا تاثر چې کوم دی دا ما په خیال ډېر سم نه دی.
ڈاکٹر صاحب د ځینو نظمونو په باره کې به ستاسو لنډ لنډ نظر غواړم. د مس پروین نظم هم ډیر مشهور شوی دی. مجذوب صاحب چې کله دا نظم لیکه د خپل ټولنې هغه حساسیتونه یا ټیبوس چې ورته وایي هغه بندیزونه دا ورته مخې ته ول کنه دی د خان زوی او ستاسو په خیال باندې لکه غنی خان چې په ډیر سیزونو کې بې پروا و د دا نظم چې لیکه دغه بندیزونه دی نه ډارېدګی نه
داسې داسې دا خبره ستاسو چې کوم دغه ورکړل چې دیم خانانو کورنۍ نه وو دا که مونږ وګورو دا خوشحال خان خټک چې څه ویلي دي خو دا هم خانانو د کورنۍ نه وو, غنی خان ویلي دي دا هم د خانانو د کورنۍ نه. یو سماجي حیثیت چې کوم دي دا هم یو دغه لري اهمیت. نو د لکه یو عام سړی داسې ویناګانې ډېرې کمې کولی شي, کم داسې د جرات اظهار کولی شي څومره چې د یو سماجي حیثیت خاوند کولای شي. نو مجذوب صاحب ته یو خدا مسله وا چې هغه لکه یو پخپله د سماجي حیثیت خاوند. دویم دا چې مجذوب صاحب هم لکه ډېر داسې آزاد خیاله انسان و, هغه د سماج نه داسې یو قسم باغي انسان و. لکه دا هغه نه وای چې خلک د فلانې څه وایي, د انګلیس څه وایي, خلک څه وایي, هغه څه وایي. ما وختي هم د یو کس سره خبره کوله دی لکه د هالیوډ اکټر یو نظم یې لیکلی دی, هغه د مس پروین والا خو یا ډېر ښه دی. د هالیوډ اکټر نظم یې لیکلی دی, یو بل نظم یې لیکلی دی ګلې. نو هغه چې تاسو ولولې نو یو عجیبا منظر پیش کوي, یو عجیبا تصویرونه جوړوي که نه چې هغه زمونږ په ټولنیز ژوند کې یا مونږ عام ژوند کې لکه هغه نشو بیانولی او ڈسکس کولی چا سره. خو مجذوب صاحب په شاعرۍ کې کړي هم دي او ډېر په کامیاب انداز کې هغه د هغه چې کوم هغه سیکشوال علامتونه دي هغه تمره خپلې پیرایا کې هم پیش کړي دي که نه.
یو بل نظم دی ډاکټر صاحب, هغه نوم خو ماته نه راځي, خو یو کتاب کې مخلی اولنی نظم هماغه دی چې دا تصویر دی ولې پنځه ولې دی رنگ دی دومره زیړ ولې ورکړی دی او ظلم مصویر در نه شوی دی زیړ حسن. ډاکټر صاحب دې نظم باره کې ځینې خلک وایي چې د دوی اولاد کې څوک داسې ناجوړه وو یا په مخدره موادو اخته وو, او ځینې بیا وایي چې هغه ته یې لیکلی, او ځینې بیا وایي چې نه دا پښتون ولس ته یې لیکلی. ستاسو خپله تجزیه څه ده؟
نہ دا خدا سے دا ہے دا خو دے مخدرہ مواد بنے چکم مختو آگا خود روس تو نہیں خبر آدھا او دا دے دا کتاب کے پا زیر گلونا کے چاپ شوے دے او زیر گلونا رنبنے کتاب چھ دا کال نولا سوا پینجا ہویا کے چاپ شوے دے. نو دا نظم د هغه واقع نه ډېر مخ وړاندې دی.
صحیح صحیح.
البته دا دی چې زما په خیال دا د پښتون ولس هم دی یا بیا کا پښتون ولس نو یو زپل انسان کې دی شي، یو خار غریب انسان کې دی شي، نو دغه ځای کې هغه لږ داسې لهجه استعمالوي د خپل د خالق د پاره، د خپل ذات د مالک د پاره، چې ګنی مثال لکه دا انسانان دی او دا انسانان چې کوم دی دې ته مثال ته لکه غوښه هم پورې کولی شوه، دا وچ اډوکي دې پیدا کړي دي، وچې چیچړۍ دې پیدا کړي دي، جړ دې حسن رنگ ورکړی دی. نو دارنګه یو قسم ګڼل شو شاعرانه شکوا نه وي، یو شاعرانه شکوا ده هغه که د رب نه ده، که هغه د خالق نه ده، د مالک نه ده. او که پښتون ولس باندې سړی کلک کوي نو هغه هم کېدی شي، خو ما په خیال هغې کې انسان تصویر دی.
ڈاکٹر صاحب ما یو ځای کې ولسل چې د عبدالرحیم مجذوب په ژوند باندې تاسو کار کړی، د زبیر اسرت نوم مې ولوستو، د امیر نواز مروت، د نادر خان علیل، زه نه پوهېږم څومره به اتفاق کوي دغو نومونو سره، یا دې نه علاوه چا د مجذوب صاحب په ژوند باندې په ادبي ژوند باندې کار کړی؟
دے باندې دا امیر نواز مروت باندې خو زه اتفاق کوم، دے پہ ماسٹری تھیسز لیکلی دی دے پاکستان اسٹڈی سینٹر دے ہزاری یونیورسٹی نے غالباً کری دی کار. یو بل کسے احمد جان مروت اگر یو کتاب لکھے دے درد او مجذوب، نو اگر نیم دے درد باندھے دے نیم پہ مجذوب سے. دینا علاوہ عبد الفتح پشتون
مجلے مسل مدیر
مجلے یو نمبر شائع کرے دے مجذوب نمبر، آگے کے مختلف خلق و مکالے لے کے دیدی.
صحیح.
بیا پہ ما خپل لکا کتاب لکھے دے دا پدوا ذرا یولس کے چاپ شوے دے.
صحیح.
او اس پہ یو الگ پہ تیسیز زمون پہ بادشاہ خان پہنتون پہ یو الگ پہ تیسیز کری دی مجذوب پہ شاعرے دے شاعرے کردار شاعرے کے کردار نے گہری صدا سے انہوں باندھے.
صحیح.
او نور خو لیکونه خو خلکو کړی وی ځای په ځای کې دي، چې ما د زبیر صاحب لیک د نظر نه تر شوی.
صحیح.
کې دي چې هغه هم کړی وی، نادر خان علیل هم کې دي چې کړی وی، خو بنیادی کار لکه چې کم کار دی هغه امیر نواز مروت په ډوم باندې کستې چې هغه پہ کار کړی.
صحیح. ډاکټر محب وزیر چې دروخه د عبدالرحیم مجذوب په ادبی ژوند د مشال رډوی مجلې سره خبرې کولې. له همدې سره د مجلې دا غنا پای ته رسیدي. بل اونۍ به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه ښه وختونه.
تم نے بستا شرمیگی زبا دمینی کسی ولی او پتا اوما دیر منگل میں پسر نیسا دو منگلو مدانو سیل دیو سیزینا توفا بو یراد دخمن با داو سنی خلق لدوست ویرک Jam jam rauda, uske shafqan da shayo, jam jam rauda, uske shafqan da shayo, jam jam rauda, uske shafqan da shayo.